افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د وری حمل 28مه د اپریل 18مه د روژې مبارکې میاشتې 14مه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خپریږي. د راپورونو تر معرفي مخکې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. بادغیس کې د قران کریم د یوې نسخې د سوځولو په تور د یو کس د وژل کېدو په اړه ضد او نقیض څرګندونې کیږي. بادغیس کې د طالبانو امنیه قمانداني پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي، دغه پیچه د قادس ولسوالۍ دار بابانو په کلي کې هغه وخت سوې چې یو تن چې قران کریم یې قصدن سوځولی و او له سیمې د تښتېدو هڅه کوله، د یو بل کس لخوا د وسلې په مټ وژل سوی. خو ځینو محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کس چې رواني حالت یې هم سم نه و، د تناره تر څنګ له خپلې ښځې سره چې له روژه ماتي مخکې قرآن لوست شخړه کوي، چې په نتیجه کې قرآن تناره تولیږي او سوځي. د دغو سرچینو په خبره د سیمې ملا چې له دغې پیښې خبریږي طالبانو ته خبر ورکوي او طالبان دا کس له ځان سره بیایي. د دغو سرچینو په خبره طالبان دا کس وژني او مړې یې کورنۍ ته ورکوي. دا ګرانه ده چې دغه ادعاوې په خپلواکه توګه تایید شي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په اعلامیه کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تر بل امر پورې تعلیمي مؤسسې وتړلې. ویل سوي دغه پریکړه د مؤسساتو پر یو شمېر فعالیتونو تر ملاحظاتو وروسته سوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. تر بل امر پورې د تعلیمي مؤسسو د تړلو پریکړه داسې وخت کې ده چې طالبانو نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي. دغه راز نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځولې دي. د طالبانو دفاع وزارت د ټولو اړوندو ادارو او جزو تامونو مسؤلانو ته امر کړی چې د کوچني اختر په شپو ورځو کې دي د خوښۍ ډزې نه کوي. د طالبانو لوی درستیز فصیح الدین فطرت په هغه غږیز پیغام کې چې د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر پرون رسنیو ته استولې، د طالبانو ټولو غړو ته امر کړی چې هوایي ډزې دي نه کوي او د خلکو لپاره دي د اختر په ورځو او شپو کې د امن فضا رامنځته کړي. نن دروژې شپږ وشتمه ده او اخترته یوازې یو څو ورځې پاتې دي. تر دې مخکې د طالبانو وسلولو په اخترونو او نورو مهمو مناسبتونو کې هوایي ډزې کړي چې په ځینو کې هم خلکو ته هم زیان رسېدلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په سودان کې د پاوز او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ځواکمنې ملیشه ډلې ترمنځ په شخړو کې د مړو شمېر 3 اتیا او د چاپیانو 1,116 ته زیات سوی دی. دغه شمېر کسان د پنجشنبې له ناوخته په خرطوم، جنوبي کوردوفان، شمالي دارفور او نورو ساحو کې وژل سوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سودان په پلازمینه خرطوم کې چې 6 میلیونه کسان پکې ژوند کوي، روغتونونه د تیرو 2 ورځو جګړو له کبله ډک سوي دي. د 9 روغتونونو له ډلې په زیاتو هغو کې کافي وینه او نور طبي وسایل نه پیدا کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یکشنبه په مسکو کې د چین له دفاع وزیر لی شانګفو سره وکتل او دواړو د چین او روسیې ترمنځ د پوځي همکاري ستاینه وکړه. دواړو هیوادونو ویلي چې مشارکت یې سرحد نه لري. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ تیره میاشت په مسکو کې له پوتین سره کتلی وو. د رویټرز اژانس په وینا لیکلي چې مسکو د 2022 کال په فروری میاشت کې اوکراین ته لسګونه زره سرتیري استولي. روسیې او چین خپلو کې اقتصادي، سیاسي او پوځي کی پیوړی کړی دی. د اوکراین د لوی درستی دفتر پرون راپور ورکړی چې د روسیې وسلولو ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی مدافعانو پر سنگرونو په لسګونو حمله کړی دی. دغه دفتر وایي د روسیې قطعاتو ته سخت زیانونه اوښتي خو نور جزئیات نه دي ورکړي او د دغو معلوماتو کره کول ناشونی دي. د اوکراین پوځ وایي د باخمود او مارینکا په شاوخوا کې د روسیې لږ تر لږه 45 حمله په شا تمبول سوي او د جګړې لومړۍ کرښه نه ده بدله سوي. تیر یکشنبه د اورتودوکس عیسویانو د ایستر اختر د رخصتیو پر مهال د اوکراین په نور برخو کې هم جګړه روانه وه. د میکولایف پوځي مشر ویتالی کیم پرون ویلي د روسیې د توغندیو په حملو کې 2 تنکي زلمیان د شپې په مخه په دې جنوبي سیمه کې وژل سوي دي. د هندوستان غوره لیګ آی پی ایل په 23مه سیالۍ کې راجستان ګجرات لوبډلې ته د 3 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې پرون ماښام ناوخته وسوه، ګجرات د 2 وکټو په تاوان د 178 منډو هدف ټاکلی و. که څه هم په دې سیالۍ کې تر وروستۍ شیبې د لوبې اړخ نه معلومېدی، خو د شیمرن هیټمایر او سانجو سامسون نیمه سلیزو راجستان ته یوه بله بریا ورکړه او د نمرو په جدول کې لومړی مقام خپل کړ. په دې سیالۍ کې افغان لوبغاړي نور احمد ته په لومړي ځل د لوبېدو موقع ورکړل سوه. هغه په خپل لومړی اوور کې د سامسون وکټ واخیسته او بیا یې په 2.2 اوورونو کې 9 منډې ورکړې. دغه راز راشد خان هم په دې سیالۍ کې 2 وکټې وسوځولې. هغه په 4 اوورونو کې 4.6 منډې ورکړې. ټاکل شوی چې نن رویال چیلنجرز بنگلور له چینای سوپر کینګز سره سیالي وکړي. خبرونه مو د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې واوریدل. پوراپورونه کې اوري د ملګرو ملتونو یو اداره وایي که د افغانستان لپاره غوښتل شوې بسپنه ترلاسه نه کړي، افغانستان به له داسې قحطۍ سره مخامخ وي چې په څه باندې 2 لسیزو کې ساری نه و لیدل شوی. په دې اړه د یوه متخصص څرګندونې هم خپروو.
د وچکالی په نتیجه کې هغه د کورنۍ اقتصاد یا د کلي یا محلي اقتصاد ضعیفه کېږي، په بعضو مواردو کې حتی له منځه ځي.
دا هم اوري چې د کابل ځینې اوسیدونکي وایي د خپل سرو هدیرو جوړول زیات شوي چې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو یوه مدافع وکیله وایي چې تر اوسه شاوخوا 3000 افغانان په کراچۍ او د سند په نورو زندانونو کې بندیان دي.
په کراچۍ او د سند په بیلابیلو ښارونو کې دا مهال تر 300 پورې شاوخوا افغانان چې دي بندیان دي. په دې افغانانو کې اکثرو چې کومې قضیې دي د عدالت لخوا غفره شوي دي.
کندز کې د دیګونو او حلبي لوښو جوړولو پر صنعت هم راپور خپرو.
دې کارخانه کې موږ د لکار کوو، داګونه وبکړي او تولید د خپل وطن نه ده او دیګي جوړې سره دغه مشکلات د زغاله قیمت دي سره.
په سیمه ایزو مسایلو کې اوري چې ایران 2 کسان په 2000 لدی کال کې د یوې اوکراینی الوتکې د ویشتلو په پیښه کې په لاس لرلو مجرم پیژندلي او په بند محکوم کړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې کونیز بحث خپرېږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزې درا پورونو برخې ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا خبرداري ورکوي چې هغه مالی سرچینې چې روان کالي افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د بشري مرستو لپاره غوښتنه کړې ترلاسه نه کړي، دا هیواد به له داسې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څه باندې 2 لسیزو کې ساری نه و لیدل شوی. په عین حال کې د چاپیریالي مسایلو کارپوه هم د قحطۍ یو مهم عامل وچکالي بولي او وایي د کلونو وچکالي په دې هیواد کې د خلکو اقتصاد په تیره د هغوی چې په کرنه او مالداری بوختي ځپلای دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په داسې حال کې چې مالی سرچینې د اوچېدو په حال کې دي، د دې ډېر خطر شته چې افغانستان له داسې قحطۍ سره مخ شي چې 15 کلونو کې به یې ساری نه وي لیدل شوی. اوچا دغه خبرداری پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ورکړی او په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه په ریلیف ویبپاڼه کې په دې اړه نور معلومات ورکړي او ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخ دي، 6 میلیونه یې قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. اوچا ویلي که عاجل مالی مرستې چې دوی غوښتنه کړې ډاډمنې نه شي، افغانستان به له یو پراخ بشري ناورین سره مخ شي او زیاتوي په دې هیواد کې اوس دومره خلک د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي چې هغه په نړۍ کې تر ټولو لوړه شمېره بلل کېږي. اوچا همدارنګه وایي د منځنۍ ها د خوارځواکۍ کچه هم په دې هیواد کې بې ساري حد ته رسېدلې او اټکل کېږي چې 4 میلیونه ماشومان، امیندوارې او شیدې ورکوونکې مېرمنې به سږکال له شدید خوارځواکۍ سره مخ وي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان څانګې هم پرون یکشنبه په یو ټویټ کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو د جدي نه خوندیتوب اغېزې ویجاړوونکې دي. ډبلیو ایچ او په یو ټویټ کې ویلي چې په دې هیواد کې 40 میلیونه کسان له خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت او د خوړو د بحران تر شا ښایي ډېر عوامل پراته وي، خو کارپوهان د قحطۍ یو مهم علت هم وچکالي بولي. د چاپیریالي مسایلو پوه عبدالولي مدقق وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شو پرله پسې وچکالیو د خلکو پر اقتصادي ژوند ډېره ناوړه اغېزه کړې. په تېره محلي اقتصاد چې د ده په خبره د قحطۍ په مخنیوي کې مهم رول لوبوي ډېر ځپلی دی.
د وچکالي په نتیجه کې هغه د کورنۍ اقتصاد یا د کلي یا محلي اقتصاد ضعیفه کېږي، په بعضو مواردو کې حتی له منځه ځي. له منځه تللې باعث د دې ګرځي چې زموږ هېوادوال هغه کوم سنتي شکل باندې سیزون مخته بیایي مجبوره کېږي چې خپل مسیر د ژوند ته تغییر ورکړي، چې دا ښه کار نه ده.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي د افغانستان لپاره د بشري مرستو رسولو د پلان د عملي کېدو لپاره روان 2023 کال د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو د دې کال د لومړیو دریو میاشتو تر پایه یوازې 2.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي چې دا د ټولو غوښتل شوو پیسو څه کم 5.5% ده. د اوچا په خبره د مالي سرچینو کموالی ډېرې مرستندوی ماسي اړې کړي چې میلیونونو افغانانو ته په دغو سختو شرایطو کې چې دوی مرستو ته اړ دي د ژوند ژغورنې مرستې کمې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې وویل چې د بودیجې د کموالي له امله په تېره مارچ میاشت کې ونشو کولی چې 4 میلیونه کسانو ته لازمې مرستې ورسوي، او خبرداری ورکړی چې که په روانه میاشت کې هم مالي سرچینې ترلاسه نه کړي په دې هېواد کې به 9 میلیون وګړي د خوړو له مرستې بې برخې شي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي په ښار کې دننه د خپل سرو هدیرو له جوړولو شکایت لري، وایي چې ډیری هدیرې استوګنیزو سیمو ته څیرمه جوړې شوي. په داسې حال کې چې د دوی په خبره هدیرې باید له ښاره وتلې وي. نور جزئیات د نرګس مومن حسنزی په راپور کې.
یو خو ځای ده، یو مثال یو خو پارک پکې راځي، یو خو مارکیټ پکې راځي، هلته دیره ده.
د کابل ولایت اوسیدونکی مجیب الرحمن دی، وایي ډیری داسې ځایونه چې هلته باید د ماشومانو د لوبو ځایونه یا پارکونه وي برعکس په خپل سرو هدیرو بدل شوي دي. نوموړی وایي که څه هم د ویرې کومه خبره به نه وي، خو بیا هم د چا چې د هدیرو ته نږدې کورونه وي ماشومان یې ویریږي او یوازې له کوره نه وځي. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
باید چارواکي مسول چارواکي باید دغه ته ټکی ته ډیره پاملرنه وکړي چې ادیره د کورو منځ کې چې د چا ادیرې څنګه کوري وای والا ویری مونږ ویری ګویا د ادیرې په څنګه کې کور ده کنه زی د ادیرې نه لري زی. چارواکي باید دې ته پاملرنه وکړي که چې ادیره د کورو څخه لري یو ځای ورته ورټاکل شي، یو سم ځای ورته ورټاکل شي، یوال تدیره جوړه کی د سي ځای چې آینده کې هغه د استفادې وړ نه وي.
محمد اسماعیل د کابل ښار بل اوسیدونکی دی. نو موري وای کور په قلعه زمان خان کې وخو د چې هدیره ورته نګدی و او ماشومان یې ویریدل کارتیناو ته کډه شو. نو موري ازادي رادیو ته وویل
چیرته چې یو خالی ځای وویني کوم ماشوم پیدا شي یا مړ شي ماشوم دوی هلته هغه ماشوم خخ کې د هغه څخه کرا کرا ادیره جوړه کی. هر ځس کې مړی خخ نه شي، هر ځس ادیره جوړه نه شي، هلته کورونه یا کلی د هغه څخه هدیره لري په یو لري سیمه کې په جوړه شي، نه به بیا ماشومانو سره ویری او نه به مثلا زما په سیر باندې خلک دې ته مجبوری کی چې د یو ځای څخه بل ځای ته کډه وکړي په قد تمدې خاطر باندې چې کور تر څنګ هدیره
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي هم دا خبر مني، خو وایي نور به چاته اجازه ور نه کړل شي چې په ښار کې دننه هدیرې جوړې کړي او خپل مړي پکې ښخ کړي. د دغه ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
د 20 سال گذشته شهر کابل
په 13 کلونو کې کابل ښار غیر پلاني روش کړي، هدیره او اکثریت نور ښاري موارد په پام کې نه دي نیول شوي. خود کابل ښاروالۍ له خوا شاوخوا 400 جری بزمکه موسی سیمه کې پلانی هدیره په پام کې نیول شوې ده.
هدیره ماده نظر گرفته و
نموړې وای نور به چاته اجازه ورنه کړل شي چې په خار کې د نه جوړ شوې هدیرو کې خپل مړه ښخ کړي. نعمت الله بارکزی د هم وای چې د ډیرو پخوانی هدیرو په اړه هم دوی غور کوي چې ورسته به پریکړه نه خلکو او رسنۍ سره شریک کړي، خو خلک په انتقاد سره وای چې په موسهي سیمه کې پلانی هدیره د کابل ښاروالۍ د څو کلمو مخکې خبر ده چې لای هم د عمل بڼه نه ده خپل کړی. د یادونه ده چې د طبیعي مرګ تر څنګ په افغانستان کې لسیزه جګړه او د میلیونونو کسانو وژل کېدو د پلازمېنې کابل په ګډون د دغه هېواد د اکثرو ولایتونو پراخې ځمکې په هدیرو بدلې کړې دي چې کره اندازه نه ده معلومه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل وایي چې تر اوسه شاوخوا 300 افغانان په کراچي او د سند په نورو زندانونو کې بندیان پاتې دي. افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې چې تر کوچني اختر مخکې به ټول دغه بندیان خوشي کیږي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو یوه مدافع وکیل وایي چې تر اوسه شاوخوا 100 تنه افغانان د ویزې یا نورو لازمو اسنادو د نه درلودلو په تور په کراچۍ او د سین ایالت د نورو ښارونو په زندانونو کې بندیان دي. د افغان بندیانو مدافع وکیل او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي منیزه کاکړ تېر مخم ازادي راډیو ته وویل چې د ډیرو دغو بندیانو دوسیې بشپړې شوې او د نورو یې د بشپړېدو په حال کې دي او زیاته کړه چې که فدرالي حکومت وغواړي د ټولو قانوني پروسو له بشپړېدو پرته هم کولی شي ټول افغان بندیان خوشی کړي.
په کراچۍ او د سیند په بیلابیلو ښارونو کې دا مهال تر سلو پورې شاوخوا افغانان چې دي بندیان دي. په دې افغانانو کې اکثرو چې کومې قضیې دي د عدالت لخوا پوره شوې دي. که فدرل ګورنمنت وغواړي نو هغوی هم د عدالت د امر نه بغیر هم د امر جاری کولی شي د دې بندیانو د ډیپورټ.
اغلی کاکړ همدارنګ وویل چې د افغانانو د نیولو او بندیان نیولو بهیر بشپړ نه دی درېدلی او زیاته کړه چې په دې وروستیو څو ورځو کې یو شمېر نور افغانان هم د لازمو اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي دي. په عین حال کې طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو پر موضوع هم خبرې وکړې او له هغې وغوښتل چې ټول بندیان دې له کوچني اختر مخکې خوشي شي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د دې خبرې پخلی وکړه او ویل
دغه راز محترم متقی صاحب له نوموړي غوښتنه ترسره کړه چې د نیکمرغه کوچني اختر تر رسیدو وړاندې د پاکستان په زندانونو کې بند افغان بندیان خوشي کړي تر څو هغوی وکولای شي اختر په کور تیر کړي.
ښاغلي تکلم دارنګ وویل چې په دې خبرو کې ښاغلي زرداری د بندیانو د خلاصون ډاډ ورکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې بلاول بوټو زرداری له امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د علاقې وړ یو لړ مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې په مشخص ډول په پاکستان کې د افغان بندیانو موضوع ته اشاره نه ده شوې، خو ټینګار شوی چې پاکستان یو سوکاله امن او ثبات لرونکی افغانستان ته ژمن دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل دغه راز وویل لکه چې اسلامي امارت په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، په اسلام آباد کې د سفارت او په کراچۍ کې د جنرال قونسلګری د هڅو پر مټې تر اوسه له 2000 زیات بندیان د پاکستان د زندانونو راخوشي شوي او بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي.
احتمال سته چې په هند کې د سید جمال الدین افغان ښوونځی چې افغان زده کوونکي پکې زده کړې کوي وتړل سي. هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس د جمعې په ورځ په یو راپور کې د هند د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دغه ښوونځی به د مالی ملاتړ د نشتوالي له کبله وتړل سي او زده کوونکي به یې هندي ښوونځیو ته ولېږدول سي. سنا کاکړ راپور لري.
هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس د هند د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د سید جمال الدین افغان ښوونځی به د بودیجې د نشتوالي له امله چې مخکې به یې د افغان حکومت لخوا مالي ملاتړ کېده د مې میاشتې په پای کې وتړل شي. د ورځپاڼې په حواله د دغه ښوونځي زده کوونکي به یې هندي ښوونځیو ته ولېږدول شي. د سید جمال الدین افغان لیسې مسؤلینو په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو له موضوع یوې بخبري سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست له سقوط وروسته د دغه ښوونځي لګښت چې 300 هلکان او نجونې پکې زده کړې کوي د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کېده. نوموړی زیاته کړه چې په نوی ډهلی کې د افغانستان سفارت هم د سید جمال الدین افغان لیسې مسؤلینو ته ویلي چې د دغه ښوونځي تعمیر دي تخلیه او زده کوونکي دي هندي ښوونځیو ته انتقال کړي. هم غوښتل چې د دغه ښوونځي د دوام او یا نه دوام د وروستۍ پریکړې په اړه په نوی ډهلی کې د افغانستان سفارت وپوښتو، خو د یاد سفارت د اړیکو مسؤول د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د سید جمال الدین افغان ښوونځي د تړل کېدو د احتمال موضوع په هند کې هغه افغاني کورنۍ اندېښمنې کړې چې ماشومان یې په دغه ښوونځي کې زده کړې کوي. د دغه ښوونځي د یو زده کوونکي مور سویره ازادي راډیو ته وویل
د دې ښوونځي تړل د زده کوونکو په مخ یوه لویه ستونزه ده چې موږ هیله لرو د ښوونځي خپل کار ته ادامه ورکړي او هغه کورنۍ چې ماشومان په دې ښوونځي کې زده کړه کوي کدا ښوونځی د دې په مخ وتړل شي د هغې برخلیک معلومه وي او راتلونکو کې یوه لویه ستونزه کورنۍ ته رامنځته کیږي.
په نوې ډیلي کې د افغان کډوالو یو استازی شازی کوستانی وایي چې د دغه ښوونځي د زده کوونکو د کورنیو اندېښنې په نوې ډیلي کې د افغانستان له سفارت سره شریکې کړې دي.
کورنۍ اندېښمنې دي او غواړي چې ښوونځی باید خلاص پاتې شي څو ماشومان یې زده کړې وکړي. موږ له سفارت سره جلسې درلودلې. دوی ژمنې کړي چې لا دوه میاشتې شته دوی به د هند د بهرنیو چارو وزارت سره هم خبرې وکړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې ښوونځي زده کوونکي دې هندي مکتبونو ته انتقال کړي.
و ما غوښتل چې د دې ښوونځي له ځینو ښوونکو او زده کوونکو سره هم خبرې وکړو، خو دوی له خبرو ډډه وکړه. د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې د سید جمال الدین افغان ښوونځی اوس مهال 300 نارینه او ښځینه زده کوونکي لري چې تر 12 ټولګي پورې په دری او پښتو ژبو وړیا زده کړې ورکول کېږي. دې ښوونځي په 1994 کال کې خپل فعالیت پیل کړ او په 2018 کال کې په لیسې بدل شو چې لګښت یې د تېر حکومت لخوا ورکول کېده. د یاد ښوونځي د احتمالي تړلو خبر په داسې حال کې د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړې چې د ځینو په خبره د اقتصادي ستونزو او قانوني اسنادو د نشتوالي له امله له زده کړو پاتې شوي دي. په نوې ډیلي کې د افغان کډوالو کمیټې د احصایې له مخې په هند کې له 9 تر 11 زرو افغان کډوال ژوند کوي چې ډېری یې قانوني اسناد او د کډوالۍ کارت نه لري او دریم هېواد ته د تللو په تمه دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم د سیمي په اړه د راپورونو لمخه ایران د پاوز څو تنه غړي د اوکرين د یو مسافر وړونکو الوتکې د غرزولو په پیښه کې په لاس لرلو مجرم پیژندلې او هغه یې په بند محکوم کړی دی. د 2020 کال په دې پیښه کې 1,000 کسان مړه شوي وو. نور تفصیل پدې راپور کې اوریدای شي.
ایران د وسلوالو ځواکونو 10 غړي په 2020 کال د یوې اوکراینۍ الوتکې د راغورځولو په پیښه کې د لاس لرلو په جرم په زندان محکوم کړي دي. د ایران د قضایي ادارې د یوې پاڼې له مخې د اوکراین د هوایي شرکت اړوند دغې مسافر وړونکې الوتکې د رانسکورېدو په دې پیښه کې 1,000 کسان وژل شوي دي. د ایران میزان آنلاین ورځپاڼې د راپور له مخې د دغو ځواکونو قمندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی په 10 کاله بند محکوم شوی او 9 نورو ته د 1 تر 3 کلونو پورې د بند سزاوې ورکړل شوي دي. د راپور له مخې دا قضیه په دې وروستیو 2 کلونو کې په ایران کې یوه تر ټولو مهم حساسه او پیچلې قضایي پروسه وه او زیاتوي چې د دغه قمندان اجراءات د دغې الوتکې د رانسکورېدو سبب ذکر شوي چې هغه د وضعیت په اړه بې پروایي کړې او غلط تصور کړی و چې ګواکې د دښمن یو هدف یې انکشف کړی دی. د 2020 کال د جنوري په 8مه د اوکراین د هوایي شرکت PS-252 الوتکه چې کیف ته په لاره و را نسکوره شو او ټول 1,000 مسافر او عمله یې ووژل شول. ایران له 2 ورځو انکار وروسته چې رسمن په دې پیښه کې لاس لرل ردول دا ومنله چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو یوه جزو تام سهون په ډزو دغه الوتکه راغورځولې ده. تهران ویلی چې دا هغه وخت چې بغداد ته نږدې امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک د مهم قمندان جنرال قاسم سلیمانی د وژلو پر سر له متحدو ایالاتونو سره کړکیچ اوج ته رسېدلی و. د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو په دې پیښه کې اکثره وژل شوي. د ایران او کاناډا اتباعو خو 11 اوکراینیان هم پکې شامل وو. د دغې پیښې د قربانیانو کورنیو د شفافې څېړنې او عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوله. د ایران حکومت د هر قربانی کورنۍ ته د 150,000 ډالر تاوان ورکولو وړاندیز کړی و خو کورنیو د دغو پیسو له اخیستو ډډه کړې. کاناډا تیر کال وویل په دې اړه چې د الوتکې له نسکورېدو مخکې د سنجش شوی وي شواهد نه دي موندلي. د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو ډلې یا G-5 هم تیر کال په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې ایران باید دغې الوتکې د راغورځولو مسؤول وپېژندل شي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته مو بیا هم هرکلی کوو. په پیل کې به له ملالی بشیر څخه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
د امریکا له متحده ایالاتونو خبرېدونکي ورځپاڼې باستن هیرالډ پرون په یو مطلب کې د افغانستان موضوع ته اشاره کړې ده او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یې یوه شرمونکې پیښه بللې ده. د مقالې لیکوال زیاتوي هغه مختصر سند چې د بایدن د ملي امنیت شورا برابر کړی دی له افغانستان په ګډوډ حالت کې د وتلو پړه پر پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ اچوي. خو د باستن هیرالد د مقالې لیکوال د په وینا ناکامه وتلو ملامتي پر اوسنی ولسمشر جو بایدن اچوي او زیاتوي هغه د 80 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت وسلې مهمات او نقلیه وسایط په افغانستان کې پریښودل. د لیکوال په وینا امریکایي پوځیان بې له دې چې خپل افغان متحد خبر کړي د شپې په نیمایي کې له بګرام هوایي ډګر څخه ووتل. لیکوال ورسته اشاره کوي چې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستانه په منظم ډول د وتلو په اړه یو تفصیلي پلان له مشخصو معیارونو سره چې طالبان هم ورته پابند وي برابر کړی و چې د نری آیات په صورت کې د وتلو دا پروسه درېدلی سوای. د مقالې په دوام راغلی خو د ټرمپ دغه پلان د بایدن لخوا ایسته واچول سو. د سمندري ځواکونو پخوانی ضابط وارګاس انډروز د کانګرس یوې استماعي غونډې ته له افغانستانه د وتلو په باب وویل دا یو غمیزه او د شفافیت د نه موجودیت نه توجیه کېدونکی مورد و. د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو متحدانو ځواکونو تر شل کلن پوځي ماموریت وروسته د 2018 کال د اگست میاشتې په پای کې داسې وخت له افغانستانه وتل چې طالبانو تر هغه دوې اونۍ مخکې پر کابل ولکه ټینګه کړې وه. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې له افغانستانه د وتلو د څرنګوالي دفاع کړې ده. له هند خبرېدونکي ورځپاڼې اکنامیک ټایمز د امریکا پر قانونو د چین د پانګونې پر لیوالتیا مفصله لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې د چین ګوچین کمپنۍ دې ته لیوالتیا ښودلې ده چې د افغانستان د لیتیم پر زیرمو 10 میلیارد امریکایي ډالرو پانګونه وکړي. د اکنامیک ټایمز په لیکنه له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته طالبان چین ته د اقتصادي پانګونې د یو بل قوه سرچینې په سترګه ګوري. ورځپاڼې د خامه پریس په حواله لیکلي د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور د چین د دې کمپنۍ له استازو سره په کابل کې تر کتنې وروسته ویلي چې د چین پانګونه به په افغانستان کې 1,60,000 مستقیمو او 1,000,000 غیر مستقیمو کارونو ته زمینه برابره کړي. اکنامیک ټایمز زیاتوي د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د چین ګوچین کمپنۍ هم پیشنهاد کړی چې د سالنګ تونل به په 8 میاشتو کې بیا رغوي او یو بل تونل به باسي.
په کندز ولایت کې د دیګونو او حلبی لوښو د جوړولو د کارخونو یو شمیر څښتنان وایي وطنی تولیداتو ته د خلکو لیوالتیا زیاته سوي خو د عمومي موادو او په ځنګړي توګه د ډبرو سکرو د بیل لوړیدو شکایت لري. دوی د افغانستان له اوسنیو چارواکو غواړي چې په کوردننه د ډبرو سکرو بیې راټیټ کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندز کې یو شمیر دیګ جوړونکي وایي د وطني دیګ جوړونې سند د ودی په حال کې دی خو د عمومي موادو او د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. 50 کلن بسم الله چې د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د دیګونو او حلبي لوښو د جوړولو یو وړه کارخونه لري هغه وایي د شمال ختیځ ځینو ولایتونو په بازارونو کې د دوی د تولیداتو مینوال زیات شوي دي.
موږ په بیلابیلو وزنونو کې دیګونه چایجوشونه تابې ډول ډول کاسې او د کالیو مینځلو تشتونه تولیدوو. په یوه میاشت کې له 300 تر 500 دیګونه جوړوو. د میاشتې 200-300 دیګونه خرڅوو. درې کاله پخوا موږ د میاشتې 600 دیګونه پلورل خو اوس یو اندازه زموږ بازار ټکنی شوی دی.
بسم الله د افغانستان له اوسنی حکومت څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیه راټیټه کړي تر څو دوی د تولیداتو کچه لوړه کړي او له امله به بیروزګاره خلک د کار او روزګار خاوندان شي.
حکومت باید پاکستان ته د کباړو په صادرولو بندیز ولګوي او په کور دننه د ډبرو سکرو بیه راټیټه کړي. پخوا موږ یو منسکاره په 60 افغانۍ اخیستل اوس یو منسکاره په 160 افغانۍ ورانیسو. یو من ارمونی کباړ مو په 500 افغانۍ رانیوه او اوس په 800 افغانۍ رانیسو. د عمومي موادو او د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو زموږ د تولیداتو کچه راټیټه کړې ده.
اسدالله چې په کندز ښار کې د لوښو او دیګونو د پلورلو دکان لري هغه وای وطنی دیګونه لخه کیفیت څخه برخمن دي او مینواله هم زیات دي.
اگر اینو از بیرونی باشد در ما فایده ای نداره.
خارجی دیګونو په پرتل وطنی دیګونه لخه کیفیت څخه برخمن دي او خګټه هم لري. اوس مونږ ارتیا نه لرو چې نور هیوادونو څخه دیګونه وارد کړو. چارواکي باید د تولیدي شرکتونو ملاتړ وکړي ترڅو زموږ هیواد پر ځان بسیا شي.
د دیګونو او حلبی لوښو په دې وړې تولیدي کارخونه کې لس تنو وزګارو خلکو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. څلوېښت کلن غلام رسول لګیا ده د دیګونو قالبونه له ویلې شوې ارمنیې څخه ډکوي. هغه وایي له لس کالو راهیسې په دې کارخونه کې کار کوي.
په دې کارخانه کې موږ دلته کار کوو، ارمنه اوبه کوي او تولید د خپل وطن نه ده او دیګي جوړوي سره. دغه مشکلات د زغال قیمت دي سره اسلامي عمل نه ده غواړو چې کارخانه دغه وطن ده او تولید دغه وطن ده باید دغه زغال دغه شان نور ملکو ته پرې نه دي خام مواد هم قیمته شوي دي. ډېر
د دې کارخونه یو بل کاریګر امیرګل چې د دیګونو د پالشولو په برخه کې کار کوي، هغه وایي د میاشتې لس زره افغانۍ معاش اخلي او خوشحاله دی چې په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
دلته فعلاً د کارخانه کې درمانۍ دیګي جوړېږي، ولایتو له ولسوالیو ته انتقال کېږي. هر کشور ته چې لاړ شي همدغه کار ده، چې لاړ شي هغه چې سل روپۍ دلته کار وکړه نه هلته دوه سوه درې سوه روپۍ حاصل پیدا دا کار کوي، د خپل وطن کې خپل ګزار کوي.
په داسې حال کې په کندز کې د دیګونه او حلبي لوښو د جوړولو د کارخونو څښتنان د اومه موادو او په ځانګړي توګه د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت کوي، چې له دې وړاندې په شمال ختیځ زون کې یو شمېر نورو کسبګرانو هم د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو له امله انتقادونه کړي وو.
ازادي راډیو اوري چې خبرونه هر ورځ څلورویشت ساعت روانه وي. په څو شیبو کې پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث خپرېږي چې عصمت څاروانې کوربه دی. خو اوس د خپرونې نیمایي ته ورسېدو، مهم خبرونه یو ور بیا وړاندې کیږي. بادغیس کې د قرآن کریم د یوې نسخې د سوځولو په تور د یو کس د وژل کېدو په اړه ضد او نقیض څرګندونې کیږي. بادغیس کې د طالبانو امنیه قمندانۍ پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي دغه پیچه د قادس ولسوالۍ دار بابانو په کلي کې هغه وخت شوي چې یو تن چې قرآن کریم یې قصدن سوځولی وو او له سیمې د تښتېدو هڅه کوله د یوه بل کس لخوا د وسلې په مټ وژل شوی. خو ځینو محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کس چې رواني حالت یې هم سم نه و د تناره تر څنګ له خپلې ښځې سره چې له روژه ماتي مخکې قرآن لوست شخړه کوي چې په نتیجه کې قرآن تناره تولیږي او سوزي. د دغو سرچینو په خبره د سیمې ملا چې له دغې پیښې خبریږي طالبانو ته خبر ورکوي او طالبان دا کس له ځان سره بیایي. د دغو سرچینو په خبره طالبان دا کس وژني او مړی یې کورنۍ ته ورکوي. دا ګرانه ده چې دغه ادعاوې په خپلواکه توګه تایید شي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت په اعلامیه کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تر بل امر پورې تعلیمي مؤسسې وتړلې. ویل سوي دغه پریکړه د مؤسساتو پر یو شمېر فعالیتونو تر ملاحظاتو وروسته سوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. تر بل امر پورې د تعلیمي مؤسسو د تړلو پریکړه داسې وخت کې ده چې طالبانو نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي. دغه راز نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځولې دي. د طالبانو دفاع وزارت د ټولو اړوندو ادارو او جزو تامونو مسؤلانو ته امر کړی چې د کوچني اختر په شپو ورځو کې دي د خوښۍ ډزې نه کوي. د طالبانو لوی درستیز په صحیح الدین فطرت په هغه غږیز پیغام کې چې د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر پرون رسنیو ته استولې، د طالبانو ټولو غړو ته امر کړی چې هوایي ډزې نه کوي او د خلکو لپاره دي د اختر په ورځو او شپو کې د امن فضا رامنځته کړي. نن د روژې شپږویشتمه ده او اختر ته یوازې یو څو ورځې پاتې دي. تر دې مخکې د طالبانو وسلوالو په اخترونو او نورو مهمو مناسبتونو کې هوایي ډزې کړي چې په ځینو کې عامو خلکو ته هم زیان رسېدلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په سودان کې د پاوز او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ځواکمنې ملیشه ډلې ترمنځ په شخړو کې د مړو شمېر درې اتیا او د ټپیانو یو زرو یو سلو شپږ ویشتو ته زیات شوی دی. دغه شمېر کسان د پنجشنبې له ناوخته په خرطوم، جنوبي کوردوفان، شمالي دارفور او نورو ساحو کې وژل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سودان په پلازمینه خرطوم کې چې شپږ میلیونه کسان پکې ژوند کوي، روغتونونه د تیرو دوو ورځو جګړو له کبله ډک شوي دي. د نهو روغتونونو له ډلې په زیاتو هغو کې کافي وینه او نور طبي وسایل نه پیدا کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یکشنبه په مسکو کې د چین له دفاع وزیر لی شانګپو سره وکتل او دواړو د چین او روسیې ترمنځ د پوځي همکاري ستاینه وکړه. دواړو هیوادونو ویلي چې مشارکت یې سرحد نه لري. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ تیره میاشت په مسکو کې له پوتین سره کتلی وو. د رویټرز اژانس په وینا لیکلي چې مسکو د 2022 د کال په فبروري میاشت کې اوکراین ته لسګونه زره سرتیري استولي. روسیې او چین خپلو کې اقتصادي، سیاسي او پوځي اړیکې پیاوړې کړي دي.
دو خبری دی، یو خود
مختنی کابینه که صرف 50%
متاسف ایمه چه حکومت
وقت جکره
کنیزاد حتی که ونه چه افغان حکومت
ده. ازادی رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا بحث د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې د داعش فعالیت عوام درس په شمالي ولایتونو کې د داعش په فعالیت لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کو. په ورستیو ورځو کې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو لکه هرات، فراه او نیمروز کې د داعش پر ضد د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د یک شنبه په ورځ د نیمروز لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله الهام ازادي رادیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج ښار په دریمه ناحیه کې د داعش په یو پټنځای عملیات کړي چې وروسته د دواړو لورو ترمنځ نښته شوي او نیم ساعت یې دوام کړی دی. د وویل د عملیاتو په پایله کې د داعش دوه غړي ووژل شول او یو ژوندی ونیول شو. په دې عملیاتو کې د په وینا امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښتی او یو شمېر مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورخلي دي. د نشټې لسیمې ازادي رادیو ته پر رسیدل یو ویډیو کې ښکاري چې طالب ځواکونه یو کور په نخه کوي او دواړو لورو ترمنځ نشته پیلیږي. په دې ویډیو کې ادعا کیږي چې په سیمه کې د یو شمېر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګیدلې دي، خو کوم ملکی وشل شوی نه دی. د سیمې یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې د امنیتي ملحوظاتو له کبله واخیستل شي یا خپور شي، ازادي رادیو ته وویل نشته نږدې یو ساعت روانه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. دا په روانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد څویم عملیاتو. د طالبانو د استخباراتو ریاست تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې ورته عملیات کړي دي. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 28مه ادعا وکړه چې له دې نیټې یوه اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو په مهال د داعش خراسان څنګه دوهم درجه مشر مولوي ضیاءالدین، د داعش خراسان څنګه د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تمریناتو او بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وشلې دي. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو او د داعش خلاف د طالبانو د عملیاتو پر څرنګوالي له خپلو درنو میلمنو سره ژغی شو. زموږ میلمانه دي سولی او جنگ د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله اعظمی او د غرض د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویاند اجمل عمر شینواره. اعظمی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. داعش په خو د افغانستان په ختیځ او کابل کې ډېر فعال وو، خو اوس طالبان عموما په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د دې ډلې د ځالو خلاف د عملیاتو خبرونه ورکوي. د دې معنا څه ده؟ آیا داعش خپلې ریښې غځولې دي؟
او ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. داعش په 2014 په اخیر 2015 کال په اوایلو کې یو ډله وه چې د افغانستان ته خپل څنګه خراسان ولایت باندې تر رامه لاندې وغځوله. د هغې وروسته د دغه ډلې د ډېر زیات تحولاتو سره مخامخ شوله. اول سره کې د دې رهبري د پاکستانیانو سره وه او دوی فکر کاوه چې ننګرهار خپل مرکز وګڼي، چون چې پاکستان سره نږدې دی او دغه تګ راتګ به ورته اسانه شي. خو د داعش پر خلاف باندې ټول خواو چې په جنگ کې افغانستان په جنگ کې خلاف و د هغې پر وړاندې ډېر قوي مبارزه وکړل. د طالبانو په شمول د طالبانو لومړی رهبر چې د داعش پر خلاف باندې ډېر قوي جنګ اعلان کړي اختر منصور و. د اختر منصور د وشل کېدو سره وروسته د طالبانو نوی رهبر حبیب الله اخندزاده او د هغه مرستیال سراج الدین اخانی به فکر وکړي چې خپل نیرو او قوت په داعش باندې مصرف نه کړي، او چون چې په افغانستان دولت پر وړاندې باید جګړې ته باید توجه کړې وای نو داعش یې پرېښوي. زما فکر او معلومات دا دي چې په دغه تیرو کلونو کې داعش،
لیکن اعظمي صاحب، لیکن طالبان اکثرا دا خبره کوي چې دا دوی و چې په ننګرهار کې داعش وځاپه، یعنی هغه وخت چې د افغانستان جمهوری حکومت واکمن و.
په دې کې شک نشته چې طالبانو د داعش پر خلاف باندې جګړه کول، مګر په 2018 کلونو څخه وروسته طالبانو حد اقل ځینو کړیو په طالبانو کې دا فکر وکړي چې داعش یو نوه اغواکي د داعش تر ډلې لاندې خپل نفوذ په دې ډله کې وکړي او بالاخره وکولی شي داعش یو نوه کنټرول کړلی شي. هغه د اخاني شبکې دا کار وکړي، هغه افراد چې د اخاني شبکې پر نږدې افراد و هغه به د خپل ګروپ پرېښودي، د داعش تر چتر لاندې به فعالیتونه کول. په دې کې صحیح دی چې ځینې افراد د طالبان څخه تلله، هغه واقعا تلله، هغه د خپل رهبری سره تماس ساتي، مګر د حقانی شبکې ځینې افراد چې به داعش ته تلله، هغه د خپل رهبری سره بیا به هم تماس کوي، کاهیانا په کوم جګړه کې د طالبانو سره په دغه کېدله زخمیان کېدله، هغې به بېرته ایله کېدله او بیا به هم بیا په طالبانو کې پاتې کېدل یا بېرته داعش ته تلل. نو دا د 2018 کلونو څخه وروسته دا فعالیت دا مسایل روان. دیک شک نشته چې داعش په اوسني حالاتو کې زه فکر کوم په څو ډلو وېشل کېدلی شي. یو یې هغه داعش دی چې د داعش د عراق سوریې سره تماس لري او هغې خارجان ډېر دي، هغې واقعا د طالب پر وړاندې باندې یو جګړه کوي او دا وایي چې طالب د امریکا سره سوله کړې، دا یو غلام رژیم دی، د امریکا سره انډیوالي کړې ده، فقط د پخوانی جمهوریت چې کوم د طالبان ورسره جنګېدل، اوس دوی دا دغه کوي چې د طالب پر وړاندې داعش وجنګېږي. دوم دا دی، په دې کوم شک نشته چې داعش د ځینو حقانی شبکې افراد هغې د خوا څخه تر دغه نامه لاندې فعالیت کوي، او حتی په خپل هغه خپل ګروپ خپل منځني اختلافاتو په وجه باندې ځینې افراد د منځه وړي، نو خپل فعالیتونه کوي او بیا د داعش تر نامه لاندې دا مسؤلیتونه اخیستل کېږي. نو په دې کې زما فکر دا دی چې هغه اساسي داعش یا هغه اصلي داعش چې د 2015 د اوایلو څخه فعالیت کوي او خارجانو په لاس کې دي، هغه ډېر ضعیف دی. دغه رهبران چې دلته دي هغوی طالبان په واقعي ډول د هغې پر وړاندې باندې دغه کوي، جنګ کوي، هغه وژل کېږي، مګر یو غټ څه دا داعش چې په هغه کې ځینې خارجان هم شته، لکه د پخواني شرقي ترکستان غړي چې هغه مثلا یغران دي، د چین کې فعالیت کوي، هغه او داسې نور ډلې چې د داعش سره حمایت کوي، هغه طالبان هیڅ نه وایي. هغه عملا په افغانستان کې په کابل کې پټنځای نه لري،
یعنی د داعش غړي دي خو په کابل کې یا په داسې ځایونو کې اوسي چې طالبان پرې خبر دي. ستاسو منظور دا دی؟
بل.
نو لوغوی د داعش له څنګه سره ارتباط نه لري یا هغه ته وفادار نه دي چې د طالبانو په ضد جنګیږي؟
هغه نه، ټوله مسله په دې کې ده چې ما مخکې مول داعش په دوه عمومي کټګوري ویشل کېدلی شي، اصلي داعش او بل د هغه داعش چې د اخاني شبکې د مغړو په توسط باندې برابر کېږي او هغه فعالیت کوي. هغه اصلي داعش چې زه ورته وایم هغه ډېر کوچنی ضعیفه او د دغه سره تماس لري، د داعش مرکزی سره چې په عراق سره کې د هغې سره تماس لري، مګر هغه داعش چې د رهخانی شبکې د غړو څخه په غړو متوسط باندې مخته ځي، هغه قوي، هغه ډېر فعاله او یو نوه حقانی شبکه د خپل سیاسي اهدافو لپاره او خپل شخصي اهدافو لپاره به طالبانو کې چې کوم مخالفي ډلې دي د هغوی په خلاف باندې کاروي.
اعظمی صاحب، آیا عموما دا ویل کیږي چې وسلوالې ډلې د یوه نه یوه هیواد له ملاتړ برخمنې وي او تر هغو پورې پرمختګ هم په خپل جنګ کې او په خپل هدف کې نشي ترلاسه کولی تر څو چې کوم هیواد یې ملاتړ ونه کړي؟ د داعش په اړه بېلابېلې نظریې شته. البته ډېرو ته سړی د دسیسې یا د توطیې تیوري ویلی شي، لیکن بیا هم چې احتمال شته کوم هیواد کېدای شي له دوی څخه ملاتړ وکړي یا د دوی فعالیت د کوم هیواد په ګټه دی؟
دا ډېر مشکل ده سرون صاحب چې ودي ویلی سي، چون په دا د 2014 اخیر نه تر اوسه پورې داعش په اړه باندې ډېر زیات څه د نفس راپورونه و. داعش په ویلو کې داسې حملات کول چې هغه تقریبا په سیمه کې د هر هیواد خلاف باندې و، د پاکستان نه شروع، روسیا، چین، ایران، د هر دل د هر ایواد خلاف امریکا، د افغان دولت البته. نو د هر
لیکن اوس تاسو مخکې اشاره وکړه چې اوس د داعش په افغانستان کې د جنگ لپاره دا پلمه ګرځوي چې طالبانو له امریکایانو سره سوله کړې ده یا حکومت یې دوی ته سپارلې ده. که تاسو د طالبانو حکومت وګورئ یا د پاکستان حکومت وګورئ یا د منځنۍ آسیا یا د نورو هیوادونو شاوخوا حکومتونه په نظر کې ونیسئ او له طالبانو له حکومت سره مقایسه کړئ، د داعش سره کوم یو ډېر له ایدیالوژیک نظره نږدې دی؟ فکر نه کوئ چې تر نورو بیا هم د طالبانو ورته نږدې دي؟ نو ولې د طالبانو په ضد جنګیږي، ولې د نورو په ضد نه جنګیږي؟
سروان صاحب، په دې کې شک نشته چې د طالبانو ځینې افراد نظریاتي ډول باندې داعش ته ډېر زیات نږدې دي. تر پسیمې وادونو کې په هغه ادبه کې اکټرس کې چې په افغانستان کې ډېر زیات نفوس لري، هغه طالبان دي چې د داعش سره ډېر نږدېوالی لري، بالخصوص د اخواني شبکې. زه فکر نه کوم چې داعش دی د بل داسې واد سره چې هغه دی په افغانستان کې فعال دی یا یو رول لري د هغې سره ډېر زیات فعالیت ولري. تاسو وګورئ داعش ډېر زیات فوکس پر افغانستان باندې کوي، او زما د هغه کوم عملې چې تر اوسه پورې د داعش تر نامه لاندې شوي دي دا ډېرې عجب غریب وي. په دې کې څو اهداف زه فکر کوم دا مخته وړي او دا ډېر ژر تغییر کوي، یعنی یو کنسیسټنسي یا تداوم نه لري په دې کې، یعنی ډېر ژر تبدیلیږي. داعش د طالبانو د راتګ نه وروسته یو غټ حمله مثلا په امریکایانو باندې و چې په کابل میدان یوه کې وشول. دوما نږدې حمله چې وه هغه په کندوز کې په شیعه مسلمانانو باندې وشول، چې هغه دی ویل دا یو غور کړی دی او دا چین ته مسیج شي، دا د یو وران داعش سره کار کوي. درېیم په کندهار کې وه، بیا وروسته دغه رقم په طالبانو پر ځینو افرادو باندې ډېرې عجیبې حملې وشولې. نو دغه حملو ته په کتو باندې یو پټرن یا یو دغه نه جوړېږي چې سړی دې فکر وکړي چې مثلا داعش یو کنسیسټنسي یا په خپل دغه کې ثبات لري په خپل عملو. او
همدغه مسلې ته په کتو چې تاسو یادونه کوئ، داعش خال خال حملې کړي دي او اکثره غلچکۍ حملې دي، یو نیمه ډله ییزه حمله وي. لیکن د داعش د حضور په اړه د افغانستان ګاونډي لکه ایران، چین او د منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر اندېښنه څرګندوي. دوی تر اوسه پورې په افغانستان کې هماغه راز چې طالبان وایي کومه سیمه تر کنټرول لاندې نه لري چې هلته دوی کسان و روسي د نورو هیوادونو په ضد او یا نورو هیوادونو ته د افغانستان له لارې نفوذ وکړي، نو بیا ولې دا اندېښنې څرګندې شي؟
د دې هیوادونو غټ تشویش دا دی چې ګورئ د ادارې هیواد مختلف اندېښنې لري. د ایران اندېښنې دا دي چې داعش په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو په وړاندې باندې جنګ کوي او دا موږ ته تهدید دی. موږ نه غواړو چې زموږ فکره هم مذهبه دي په افغانستان کې تر دغه لاندې اوسي. د چین مسله دا ده چې دلته یوغرانو سره حمایت کوي او د تاجکستان د وبخشي د آسیا مرکزی تشویش دادی چې په تدریجي شکل باندې به داعش په شمال د افغانستان کې ډېر زیات فعالیت خپل لغه کی، او دا به مرکزی آسیا هیوادونه او روسیه ته لوی تهدید او سرخوږی جوړ شي. په دې کې د دې تشویش دادی چې د افغانستان کې حاکمه ډله طالبان د دغه افرادو سره کومک به وکړي او په یو نو سیاسي دغه ټولز یا افسار په حیث باندې استفاده کړي او دا به نه تر نه چې طالبان دا مخته یوسي بلکې د طالبان په غرب کې دوستان چې د دغه هیوادونو سره چین روسیې ایران سره مشکلات لري هغې به یو نوه د پروژې په شکل باندې استعمال کړي. د دوی لوی تشویش د دغه څخه دی چې زه فکر کوم دا تشویش یعنی د حقیقت نه ډېر لري نه دی. زه فکر کوم طالبان غواړي چې دغه هیوادونو ته ووایي چې یا زموږ سره کار وکړي، موږ په رسمیت وپېژنئ تر څو موږ داعش په صحیح معنا باندې د منځه یوسو، او که نه کوي نو داعش به دلته ځي پر مخ او په دې څخه به د چین روسیې او ایران مخالف هیوادونه ګټه اخلي او داعش به دلته پرېږدي چې لا هم پراخ سي.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د 15 دقیقو بحث اورئ. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په تیره بیا په لویدیځو او شمالي ولایتونو کې د داعش د فعالیتونو د غزیدو په اړه بحث اورئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تسهیل ازادي راډیو د 15 دقیقو بحث او ری په دې خبرونه کې د داعش په فعالیتونو بحث کیږي. او زموږ میلمانه دي د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویاند اجمل عمر شینواری او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله اعظمي. اوس ښاغلی شینواری هم را سره دی، ورته هرکلی وایم. شینواری صاحب، د داعش فعالیتونه اوس تاسو ته څنګه ښکاري؟ کله چې جمهوري نظام په افغانستان کې واکمن و فکر کوي هغه وخت داعش ډیر فعال و، که اوس چې طالبان واکمن دي اوس دا ډله ډیره فعاله ده؟
سلام په تاسو قدرمن میلما او درنو اوریدونکو. تاسو وګورئ کله چې موږ د داعش د تروریستي شبکې د راپیدایښت په افغانستان کې د تیوا کتنه وکړو، دا جوته کیږي چې د داعش د پیدایښت سره چې د زمونږ د گاونډي هیواد د لارې نه په افغانستان کې فعال شوی و، نو په هغې وخت کې د جمهوریت په وخت کې تاسو ټولو ته او هیوادوالو ته او نړیوالو ته جوته ده چې داعش د پراخېدو او د عملیاتو هغه توان چې نن لري هغه یې نه درلوده، او د هغې علت او عوامل دا و چې د افغانستان اسلامي جمهوریت یا په ځانګړي ډول د استخباراتو لوی ریاست او د تروریزم سره د مقابلې کوم بنسټونه چې وو هغه تخصصي وو، مسلکي وو.
شینواری صاحب، تاسو دا خبره په څه اساس کوئ؟ په هغه وخت کې دوی سیمې ساحې تر کنټرول لاندې درلودې، لیکن اوس یې نه لري.
تاسو وګورئ هماغه سیمې او ساحې چې درلودلې هغه په ډېر کم وخت کې بیرته تصفیه شوې د ولس په همکارۍ او د دقیقو اپراتیفي معلوماتو بنسټ باندې. نن که دوی عملا یو اراضي په لاس کې نه لري، ولې د دو پراخېدل او د دو تکتیکونو تغیر کړی دی په دې چې د دو د یو مډرنه تروریستي شبکې په ډول باندې غواړي چې پرمختګ وکړي. چاته د دوی اوسنی کم د ښوونې او روزنې او د ټرنینګونو چارې چې دي هغه اته آنلاین شوي دي، او په عین ترتیب باندې دوی په تکتیکي لحاظه چې څنګه یو په جګړه ییز حالت کې یو تعریف لري د هدف وړوکی کېدل د دښمن په مقابل کې، باعث د دې کېږي چې خپل تدابیر نور هم ښه ونیسي. او
کېدای شي دا خبره تر یو حده پورې همداسې وي، لیکن که متوجه کړي وي پخوا به داسې نه کېدو چې حکومت یا امنیتي ځواکونه دي مخکې تر دې چې داعش اقدام وکړي دوی پې حمله وکړي، لیکن اوس موږ همیشه وینو او اورو چې مخکې تر دې چې داعش په کوم ځای کې حمله وکړي طالبان فوراً بریالی کیږي چې د دوی پټنځای کشف کړي او دوی پی عملیات وکړي. یعنی تقریبا هر ځل دوی اول حمله کړې ده. په
تاسو وګوره د خپل د داعش د جګړې یا د عملیاتو یو تاکتیک ده. دوی غواړي چې کله چې په یو ځای کې دوی ځای په ځای شي او هلته دو مطمئن شي چې د دوه مورچې نورې ټینګې دي، بیا په هغې وخت کې غواړي چې د یو لارې نه خپل دغه ادرس افشا کړي چې په هغې کې بیا دو طالبانو ته ډېر مرګ ژوبړه اړوي. د همغې په بنسټ ده چې بیا طالبان د دو سره د مقابلې یا د هغسې عملیات نشي کولی چې داخل شي، بیا هغه ساحې ته طالبان مکمل انفجار ورکوي. د دې عمله چې د دو مورچې ډېرې ټینګې او دو ټول تدابیر د خپل جګړې دپاره او د طالبان د راتګ دپاره نیوي. دا د طالبانو برلاسی نه، دا خپله د داعش یو تکتیک ده، نوی تکتیک ده چې په افغانستان کې دینه ګټه پورته کوي.
بله، ډېره مننه شینوار صاحب. اعظمي صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دوی سره موافق یاست له ښاغلي شینواري سره؟ او که فکر کوئ چې د دې لپاره چې د داعش اکثره غړي په خپله پخواني طالبان دي او دوی یو بل سره ښه پیژني، دوی نسبت د پخواني حکومت د امنیتي ادارو په نسبت داعش اسانه کشفولی شي؟
خلاف چې کوم جګړه روانه کړې ده په دې کې صحیح دي چې ځینې اصلي د داعش خارجي غړي بالخصوص له منځه وړي، مګر د هغې سره ډېر سیاسي برخورد شوی دی. یو ګورئ، کوم معلومات چې زه لرم د کابل نه، هغه دا دي چې دوی د الکشمیري په نامه باندې چې کوم د داعش د مسؤولو د هند او د کشمیر لپاره دا هغه ووژي، او زما معلومات دا و چې دا کار یې دپاره وکړي تر څو د هند څخه حمایه ترلاسه کړي. ځینې دي کې ما مخکې مو ویل چې صحیح دغه عملیات درست دي، مګر بیا هم د داعش پورې تړلي افغان جنګیالي چې د حقانی شبکې لوړ پوړي چارواکي پاتې شوي دي، هغه اوس هم فعالیت کوي په ازاده شکل یې کوي، او بیا هم خارجي جنګیالي چې مثلا یوغوران دي تر اوسه د هغې پر وړاندې باندې هیڅ نه وه فعالیت نه دی سوی. نو طالبان که چیرې واقعا دوی غوښتلی چې داعش دي واقعا د منځه ولاړ شي، دا زه فکر کوم ډېر ستونزمنه نه وه چې داعش دومره زیات قوي نه دی اصلي داعش، مګر زه فکر کوم دوی سیاسي برخورد سره کوي، فقط غواړي چې دلته امریکا ته وښيي چې موږ خپل تعهد ته ژمن پاتې کېږو او کوم ژمنه چې مو کړې ده هغه عملي کوو. دا داعش پر خلاف باندې او امریکا فکر کوم تر ډېره حده پورې پر طالبانو باندې په دا برخه کې باور کوي، چې د دوی پخواني استازی او یا ځینې غړي یې د امریکا دولت وایي چې طالب د داعش پر وړاندې باندې واقعي جګړه کوي او داعش کنټرولولی شي، مارولی شي. مګر د داعش ډېرو څو ځلې فکر کوم دغه سوی دی ماتې لاند سوی دی، بېرته راغلی دی، بیا د دې توانایي لري چې کوي عملیاتو کې. ماته یو چا ډېر جالب وویل، ویل متکی په ورځ باندې چې کله په یو مجلس کې وویل چې داعش په افغانستان کې وجود نه لري، داعش ختم دی، په هغه ورځ په سهار د وزارت خارجې مخکې د دفاع همکارانو باندې حمله وکړه. نو زه فکر کوم طالب د داعش پر خلاف باندې چې کوم جګړه کوي دا حقیقي نه ده، دا دروغي ده. په وضاحت باندې زه دا ویلی شم چې د داعش څخه ناکلند ځینو د یو برخې د داعش څخه غواړي چې د خپلو اهدافو لپاره
ډېره مننه سلامت اوسئ شینواري صاحب. له د ښاغلي اعظمي له دې څرګندونو سره سره چې دوی د طالب د داعش خلاف د طالبانو په مبارزه باندې ډېر باور من نه دي. ځینې خلک شکایت لري وایي هر ځای چې طالبان عملیات کوي ډېر بېرحمانه عملیات کوي، یعنی دې ته نه ګوري چې شاوخوا کورونه دی او ملکیان پکې اوسي، او بس بمونه وای ور غرزوي او کور کاملا نړوي. ستاسو د جمهوریت حکومت په زمان کې هم په دې شکل سره دی کله چې به کوم کور باندې شک راغی په دې شکل سره به عملیات کېدل کوم بل شکل، یا څه ډول باید عملیات وشي که چیرته د داعش غړي په یو کور کې یو ځای کې په مسکونی سیمه کې میشوي وي؟
تاسو ګورئ څاروان صاحب، لومړی خو د جمهوریت او د طالبانو اوسنۍ حاکمیت له هیڅ لحاظه د پرتلې وړ نه دی. که موږ تاسو جمهوریت د طالبانو سره پرتله کوو نو دا به ډېره لویه بې انصافي، په دې چې د جمهوریت موږ نه وایو چې جمهوریت کې ناخوالې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې ستونزې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې
د عملیاتو د څرنګوالي په ارتباط په دې برخه کې مقایسه
وکړو. همدغه به همدې بحث نظر اتمه چې کله چې یو تخصصي او مسلکی جوزوتام پوزی عملیات کوي نسبت هغه جوزوتام نه یا د هغه ډلې نه چې هغه یوه تروریستي ډله دا یو لوی توپیر لري. تاسو وګورئ دوی ټول عملیاتونه عیناً هماغه د تروریستي عملیاتو په ډول باندې دو داسې یو کوم مسلکي ځانګړي عملیات چې د تروریست په مقابل کې وشي کولی دا نشي کولی. بل ټکی دا دی چې د طالبانو اوسنی وضعیت کې دوی یو قوي استخباراتي بنسټ ته اړتیا لري په ځانګړي ډول د تروریزم سره په مقابله کې چې د هغه تروریستي شبکې چې طالبان خپل دشمن بولي لکه داعش داغو پاک لبانی داغو د عملیاتو پاک لبانی او داغو د کړنو پاک لبانی باید کره معلومات ولري چې د هماغه معلومات بنسټ باندې بیا دو تدابیر اتخاذ کی یعنی د گواخونو په مقابل کې کم گواخونه چې دوی ته متوجه کیږي د هغه مقابل کې تدابیر اتخاذ کی. دویم ټکی دا دی چې یو معلومات دی بل عملیات دی. په معلوماتو کې باید دا دو ته جوته شوی چې په یو کور کې که د داعش یا کوم بل تروریستي ډلې افراد او اشخاص ځای په ځای دي څو کسان دي په کومو وسلو باندې سنبال دي او کوم ډول ترینګونه دوی لیدلي دي. بل مقابل هماغه سی یو قوت ورته جوړ شي او چې باغو باندې عملیات
سلامت اوسه. شاغلی شینوار هم دومره وخت مو درلود. لتاسی هم مننه له شاغلی حکمت الله اعظمی څخه هم ډیره مننه چې په